دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي ز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ په اړه شمیر ریپورتونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ل احمد شاه اعظمي څخه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لننه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور د مذهب بدلول جرم ګڼي. او نن په لندن کې د برتانیې په قربتوب د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لنن کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوه چې د مې میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سر شمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سر شمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي. لومړی پړاو به لنن څخه بیا د اپریل میاشتې تر 15 نیټې او دوهم پړاو به د اپریل له 15 بیا د مې تر 15 نیټې پر ترسره کیږي. د قبایلي سیمو اورکزۍ ایجنسۍ او د خیبر پښتونخوا دیارلس ضلعې د سر شمیرنې په لومړۍ مرحله کې شامل دي. د قبایلي سیمو پاتې شپږ ایجنسۍ او د خیبر پښتونخوا دولس ضلعې به په دوهمه مرحله کې شامل وي. په پاکستان کې په وروستي ځل سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه چې هغه وخت د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ و، خو اټکل کیږي چې دا شمیر به اوس د 40 کروڑ په شاوخوا کې وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر مذهبي ازادۍ باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر ونه کړي. نواز شریف دا خبره تیر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځ غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو
13 مدے کے ذین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول غختل مذہبی توپیر تا ہوا ور کل شو دا حکم دا پار اچھی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدمہ وا نہ خو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لري او نہ پاکستان دا دل پار جوڑ شو چ دی یو مذہب منون کی درانو گنل شی یا ورتا ترجیح ور کل شی
ترجیح دی جائے.
په پاکستان کې د انساني حقوقو مرکزی وزیر کامران مایکل یاد دستوری ته هم وینا وکړه. ویل دې د مرکزی حکومت مننه کوي چې په دې وروستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میریج بل منظور کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د انټرنیټي ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه د مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي تېر ورځ په یو خبر رسوي بیان کې همداراز ویلي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړل سي چې داسې مواد خپروي. د پاکستان د وزیر اعظم په بیان کې ویل سوي چې سمدستي دي د داسې موادو د لرې کولو یا بندولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل سي. په پاکستان کې دین ته سپکاوی جرم دی او د مرګ سزا لرلای سي. دا په دې هیواد کې یوه حساسه مسله ګڼل کیږي. د څېړنې او امنیتي زده کړو مرکز وای په دې هیواد کې مقدساتو د سپکاوي په تور تر اوسه لسګونه کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له شوونه کړي چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې پر خپلو ویبپاڼو د مقدساتو د سپکاوي مواد بند کړي. د افغان کډوال د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال اړې ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولی بلکې عام ولس یې هم ډېر زیات اغېزمن کړی دی.
زما په خیال چې یو 15000 خدا وړي موټرې بتلی را دی غړاو یو 15000 په ما غړت لري نو دا 15000 کورنۍ دی غړت متاثر شو 15000 کورنۍ ته غړت متاثر شو علاوه د دینه چې مسافرین متاثر شوي دي علاوه د دینه چې د لوی تاجران متاثر شوي دي کوم یاد شي خلک میجته یاد کړو چې د دې باندې ستاسي سیاسي حالت اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې خپل منځي ترنګلتیا دې حل کړي او له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي. پاکستان د روان کال د فبروري پر 14 نیټه په سیون شریف کې دلال شهباز قلندر پر مزار له ځانمرګ بری درسته له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او ویلې دي چې دا ګامې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کړې دي. خبرونه له مشال اړیو خاوري. افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي ترنګلتیا او پاړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګراند ګډون کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم په دې غونډه کې د حنیف اتمر ملتیا کوي. زاخلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترګریز جنگ کې د افغانستان او پاکستان همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ترنګلي حالت او د لارو تړل به د دې غونډې د بحث مهم موضوعات وي. بل خټه کسې وی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بل دې غونډې ورسته سبا په یو درې ورځنی سفر مسکو ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تیر ورځ مشال لري ته ویل چې شاغلی اتمر مسکو ته د خپل روسي سیال په بلنه سفر کوي او هلته به د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړي. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوال طالبانو یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل افغان حکومت د روسیې د هغه وروستي دریځ هرکلی کوي چې وایي له وسلوال طالبانو سره تماسونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو پاڼه کې خبرې سوي تبصرې ته اشاره سوي چې پکې له وسلوال طالبانو غوښتل سوي له ترهګرو ډلو سره د اړیکې پرې کړي، خپلې وسلې د پرمځکه کښېږدي او په افغانستان کې د دائمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دي خبرې اترې وکړي. خبرونه لمشال رادیو سخاوري. اروپای ټولین تیر ورځ په شام کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد مظاهرو د پیل د شپږمې کالیز په درشل کې د جګړې ځپلي هیواد د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د اروپای ټولین د بهرنۍ پالیسي مشري فدریکا موګیرین یو پلان خپور کړ چې د ماینونو له پاکولو نیولې تر انتخاباتو پورې مسلې پکې ځای سوي دي. اروپایي ټولنه شامي وګړو ته تر ټولو لوی مرسته ورکوونکی سازمان دی. دې ټولنې له 2018 کال راهیسې تر اوسه د بشري مرستو پراختیا او اقتصادي مرستو په ترڅ کې تر 10 ارب ډالرو زیاته مرسته شام ته ورکړې ده. یو راپور چې نن خپور سو وایي په شام کې له 2018 کال راهیسې د جنګي جرایمو د اعمالو له کبله څه باندې 800 روغتیا کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راپور چې په لانسټ میډیکل جورنال کې خپور سوی وایي ډېر روغتیا کارکوونکي په روغتونونو د بمباریو، ډزو، شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه یې دولت پلوه ځواکونو ترسره کړي وژل شوي دي. او وروستی خبر ده چې په هندوستان کې د افغان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی یا 15 اووریزه لوبه روانه ده. لومړی پچ افغانستان وګټل او اوس بیټنګ کوي. تر دې مهاله د څلور لوبغاړو پور کولو 2 منډې جوړې کړلې دي او 23 اوور ترسره سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمي وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.1 روپۍ. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.1 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 8.25 روپۍ او په 8.26 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بنو او پیښور کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځ امکان وي. خو د کوټه په ځینو ځینو ځایونو کې د نری باران امکان دی. د پیښور زیات نه زیات درجه حرارت به 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 سانتي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
خبرونه موږ له مشال ریډیو څخه واوریدل چې اما چا زمي او رفعت انجم وړاندې کول. په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لننه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوي چې د مې میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکي ته ازادي ترلاسه ده او اسلام د ده په وینا په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
نن په لندن کې د برتانیې په قربتوب د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د غونډې د ایجنډا پاړوي
د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
په پېښور کې د افغانستان د کډوالو د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه کړې ده.
موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړې که کوم جرم په ثبوتي خو ډرایور دې ونیول سي او بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ د سیاست کار نه کیو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې 19 کال وروسته لنن څخه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوې ده چې د مئی میاشتې تر 25 نیټې به دوام ولري. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سر شمیرنه ده. په دې لړ کې د خلکو او کورونو د شمیرلو لپاره له 1.5 لک څخه زیات سرکاري کارمندان برخه اخلي. بلخوا د دې پروسې د امنیت لپاره شاوخوا 2 لک پوځیان هم ګمارل شوي دي. دا سر شمیرنه به په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې په اړه یې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان سشمیرنې ادارې تر مخه په لومړۍ مرحله کې د سشمیرنې او کوټ شمیرنې عمل کې د پنجاب 14، د سن 8، د خیبر پختونخوا 42 او د فاټا 2 ایجنسۍ شامل دي. د بلوچستان په 15 ضلعو او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان په 55 ضلعو کې به د سشمیرنې عمل ترسره کیږي. د یادې ادارې تر مخه د شمیرنې اخیستون کې به د لومړۍ مرحلې 3 ورځو کې د کورونو شمیرنه کوي او د هغې پس به د کور دننه خلکو شمیرنه کوي. د مرحله به د راتلونکي میاشت اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې پکې به د سند پنجاب صوبو په 22 ضلعو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي او همدا شان د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، وفاقي سرخار اسلام آباد او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان 15 ضلع شامل وي. د سرشمیرنې او کوشمیرنې په دې عمل کې 1 لک 1.5 زرو پورې سیول اهلکاران برخه اخلي او تر 2 لک پورې د پوځ اهلکاران د سرشمیرنې د سیکورټی لپاره ټاکل شوي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په یو شمیر ضلعو کې هم لنن څخه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیل شوې ده. په لومړي پړاو کې به د صوبې په 15 ضلعو کې سرشمیرنه کیږي. بلخوا بلوچستان های کورټ امر کړی چې په دې پروسه کې د افغانانو په ګډون نور بهرنیان نه شمیرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د مشال رډي خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په 15 ولسوالیو کې د سرشمیرنې عمل د نن څخه پیل شو چې د اپریل تر 15 نیټې پورې به روان وي. په کوټ کې د سرشمیرنې د ادارې مشر محمد اشرف وینا چې په سرشمیرنه کې به 8000 حکومتي کارکوونکي برخه اخلي او د دوی د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د هر کارکوونکي سره به یو فوجي هم کور په کور ګرځي. د چارواکو په وینا چې په لومړنۍ 3 ورځو کې به یوازې کورونه او کاروباري مرکزونه شمیرل کیږي. په صبح کې به د سرشمیرنې دویم پړاو د مئی د میاشتې تر 25 نیټې پورې پای ته ورسیږي. بلخوا د بلوچستان های کورټ قاضیانو جسټس محمد اشم کاکړ او جسټس عبدالله بلوچ 13 ورځ امر کړی دی چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو په ګډون نور بهرنیان نه ګڼل کیږي. دغه ډول دی د بې کورسو بلوچانو د سرشمیرنې لپاره هم انتظام وسی. د هایکورټ له لوري دا پریکړه د بلوچ ملتپاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند پر غوښتنه راغلې ده. د ګوند یو غړي غلام نبی مری لخوا په یو درخواست کې ویل شوي وو چې په صوبه کې د افغان کډوالو په ګډون په زرګونو بارینیان استوګن دي. په کار دي چې ټول بارینیان په سرشمیرنه کې ونه شمارل سي، ځکه چې د دې عمل څخه د بلوچانو په لژکیو کې د بدلېدو امکان زیات دی. په درخواست کې د بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم د انتظام کولو غوښتنه شوې وه. څوک چې په صوبه کې د بې امنیتۍ له امله د بې کورۍ سره مخ شوي دي، وروسته عدالت د پاکستان د سرشمیرنې و ادارې ته امر کړی دی چې هغه افغانان څوک چې پی او آر کارډونه لري یا بیا هغه کسان چې په ناقانونه توګه یې د پاکستان شناخت کارډونه ترلاسه کړي دي، هغه ټوله دي د سرشمیرنې څخه لرې وساتل سي. د بلوچستان ملتپالو ډلې له لوري د هایکورټ د پریکړې ستاینه شوې ده او دغه امر د بلوچستانو په ګټه ګڼل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په یو بیان کې ویل شوی دي چې د هایکورټ پریکړه د بلوچستان ولس دغه دریض تایید کړی دي، کوم چې دوی د افغان کډوالو په اړه ښکاره کړی وو. بل په لوته په اوران ولسوالۍ کې ناصرګند وسلوالو کسانو په سرشمیرنه کې برخه اخیستونکي 3 استادان تښتولې دي. دا پیښه 13 ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سرشمیرنې په اړه په تربیر کې د برخه اخیستلو وروسته دغه استادان و خپلو کورو ته روان وو. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری سخت خواشنی څرګنده کړې او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره دي د تشتول سو معلمانو د راخوش کول لپاره ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره ده ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښې چې مونږ یو چرت چې وځو اخر ولې
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. نواز شریف دا خبره تیر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځن غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پر مذهبي ازادي باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د هولي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دوی په مذهبي ازادۍ باور لري او ټول مذهبونه هم یو بل ته د درناوي درس ورکوي. دوی به کله هم د مذهبي توپیر په بنیاد په ټولنه کې فرق نه کوي او د پاکستان آئین هم ټولو وګړو ته یو شان حق ورکوي. د وزیر اعظم په وینا چې ځینې خلک پاکستان د مذهبي دښمنۍ نتیجه ګڼي کوم چې یو غلط سوچ دی. پاکستان کې هر چاته ازادي ده او هر څوک خپل د عبادت ځایونو ته په ازادۍ سره تللی شي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
دیوائی 13 سمودے کی زین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑاول غختل. مذہبی توپیر تا ہوا ور کل شوی وا دا حکم دا پار اچھی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدم وا. نہ خو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لری و نہ پاکستان دا دیل پار جوڑ شوی وا چی دا یو مذہب منون کی درانہ گنل شی یا ور تا ترجیح ور کل شی.
دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے.
دا انسانی حقوق مرکزی وزیر کامران مایکل یادی دستوری ته په وینا کې د مرکزی حکومت مننه وکړه چې په دې ورستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میرج بل منظور کو او ویل چې دوی هیله مند دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سند لري پرتو سیمو د حالاتو د خکول لپاره هم کوټلی ګامونه پورته کړي.
آپ کو یہ جو مسائل تھے فورس کنورشن کا مسائل
دیوی تاسو ته کومه داستون دی وی په زور د مذهب بدلولو مسله زمون خويندو تلو استون دی وی په دې قانون کې د غټول استون ته پام شوه دی. تاسو تاسو د حقوقو ساتنه یقیني کړی دا موږ د لوس کو چې موږ د سند حالات بدلو. د میا نواز شریف هغه تګلار به سر تر سو چې موږ د دې هواد نه غربت ختمو.
اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے.
دستوری ته خپل وینا کې د سند صوبې د مسلم لیگ نوم د لګکیو د سانګي مشر ډاکټر شام سندر اډوانی ویل چې نواز شریف د پاکستان لومبه وزیر اعظم چې په تیر وختونو کې د دیوالی په دستور کې ګډون کړي وو او نن یې واره بیا د هندو ټولنې په دستور کې ګډون وکړو کوم چې د دوی لپاره د اعزاز خبره ده.
پاکستان کې ترقی کې جو دشمن ہیں ان قوتوں کے
دیوی د پاکستان د پرمختګ چکم دښمنان دي. نن د ها قوتونو د ختمون ورځ ده. نن د مینې د رنگونو خورولو او ضرور ولې ورځ ده. وزیر اعظم نواز شریف په دې دستور کې ګډون نن د لوی اعزاز خبره ده. د دیوالی د دیوالی په دستور کې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان لومبه وزیر اعظم وو چې ګډون یې کړو. نن چې د هولي د دومره لوی او رنگین دستور دانو زمونږ مشر دا هم زمونږ سره یو ځای ناندی
او میرا محبوب باید ہمارے ساتھ ہولی کا تہوار منا رہے.
د یای دستوری نو وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې د گورنر په کور کې شوې غونډه کې د کراچۍ د اورګاډي منصوبه یعنی کراچۍ سرکولر ریلوے په پاک چین اقتصادي راهدارې یا سی پیک کې د شاملولو اعلان هم وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ امر ورکړی چې له آنلاین ټولنیزو شبکو دی ټول هغه مواد چې دین ته پکې سپکاوی سووي پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي همدارنګ خبرداري ورکړی چې د داسې موادو خپرونکو ته به سخته سزا ورکړل سي. نوموړي دا بیان له هغه وروسته ورکړی چې تیر ورځ د هندوانو د مذهبي جشن هولي په مناسبت جوړ سوی یوې غونډې ته یا وینا کې ویل چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او د اسلام په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. په دې اړه د رویټرز خبری ایجنټس د ریپورت مهم ټکی اجملاند وړاندې کوي.
مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او که پر چا ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کیدای شي. د رویټرز خبری ایجنټس وایي په ټولنیزو آنلاین رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوی په اړه د خبریدونکو موادو پر ضد د نواز شریف وروستی سخت دریز په هغه انتخاباتو کې چې راتلونکی کال ترسره کیږي د سخت دریز رای ورکوونکو د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دا داسې موادو چې مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی وي د لرې کولو او یا بندولو لپاره دي سمدستي اقدامات وشي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو د بهرنیو کمپنیو سره د اړیکې ونیسي او ترې دې وغواړي چې هغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي چې پکې دین ته سپکاوی شوی. نوموړي د کومې ځانګړې آنلاین ټولنیزې شبکې نوم نه دی یاد کړی خو په پاکستان کې فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر آنلاین شبکې ډېر کارونکي لري. د نواز شریف په بیان کې ویل شوي ټولې اړوندې ادارې دي د هغه کسانو د موندلو لپاره یو موټی شي چې داسې مواد خپروي او هغوی ته دې د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه مسله ده او د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز په وینا تر اوسه دین ته د سپکاوي د تورونو پر سر په دې هیواد کې لسګونه کسان د پارېدلو سخت دریځو لخوا وژل شوي. په 2018 میلادي کال کې د پنجاب والی سلمان تاثیر روسلاغې د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو چې نوموړي د پاکستان پر هغه قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې پر بنسټ مقدساتو ته د سپکاوي په قضیو کې درنې سزا وټاکل شوې. که څه هم د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری تیر کال اعدام شو خو د دې هیواد په مذهبي کړیو کې نوموړي ته د یو اتل په سترګه کتل کیږي. نواز شریف همدارنګه د هغه کسانو لپاره هم پر سزا ټینګار کړی چې مقدساتو ته د دې هیواد د سپکاوي قوانین د خپلو شخصي شخړو لپاره کاروي. د دې قوانینو منتقدین وایي ډېر کله خلک د شخصي اراضو او شخړو له کبله یو بل د مقدساتو په سپکاوي تورنوي چې له درنو سزاګانو سره مخ کیږي. د سه شنبه پر ورځ تر دې مخکې په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په جشن کې د پاکستان صدر اعظم وویل دا به د پاکستان د اقلیتونو د حقونو لپاره چې د پوینا غیر عادلانه چلند ورسره شوی مبارزه وکړي. د جنوري په میاشت کې نواز شریف په پنجاب کې د هندوانو د یو لرغونی مندر د ودانۍ چارې هم پرانیستي. څارونکو د نوموړي دا اقدام په پاکستان کې اقلیتونو ته ډاډ ورکول او په نړۍ کې د دې هیواد د تصویر د ښه کولو هڅه وبلله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ټاکل شوی ده چې نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري لار موندل شودل شوی دی. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا له اجملان څخه.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه سم خبري وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دا د غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي ښاغلی ډاکټر عمر داخل والګرون کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوز په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوز د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغان کډوالو د علي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. دوی وایي د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د افغان کډوالو د اعلی شورا مشر بریالي میاخیل په خبري غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دي زر تر زره د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
سیاسي بنیاد باندې موږ درته مهاجرت نه کړي، موږ یو عقیدوي لحاظ باندې مهاجرت کړي، نو د دې لپاره چې د لار خلاص شي، عام تجارتي ستونزې ختم شي، د تورخم نه یو زما په خیال چې یو 15000 خداواړی موټری بتلی راځي دی غړاو یو 15000 په ما غړت لري، نو دا 15000 کورنۍ دی غړت متاثر شو، 15000 کورنۍ ته غړت متاثر شو، علاوه د دینه چې مسافرین متاثر شوي دي، علاوه د دینه چې د لولي تاجران متاثر شوي دي، کوم یاد شي خلک میجته یاد کړو چې د دې باندې ستاسي سیاسي حالات اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
د افغان ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمد نور احمدزی په خبري کانفرنس کې ویل چې د شپږو زرو زیات گاڑی د پولي دواړو غاړو ته د تورخم دروازې د پرانیستلو په انتظار ولاړ دي.
چې موږ ته خبر نه وسوې، له خبره مخکې موږ ته لار بند شو او د لارې بندې دوه تاجرانو او ترانسپورټرانو ته مکمل نقصان ورکړ چې د دې سره ټول افغانستان او پاکستان عوام متاثر دي. موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړي، کوم جرم په ثبوت خو ډرایور دی ونیول سي، او بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ د سیاست کار نه کیو.
د افغان کډوالو یو بل مشر عبد الله پچا وای د دوړو هیوادونو ولسونه د یو بل سره جوړ تړون لري او د دوی ترمنځ د نفرت پیدا کولو څخه دی ډډه وکړي شي.
موږ دوی سره خپلوي کړی دي، پاکستانی خويندې او دغه د زمنګ ته ورونو تناسری، زمنګ خويندې دغه ورونو تناسری، دا په دې سالورو د هو کېل مسی ترورزی مامازی، دا په هیڅ وجه باندې د جدا کېدو خلک نه دي. هر څوک چې د دوی د جداوالي کوشش کوي هغه په هغه وخت کې زمنګ جهاد ته ایت کړی نه دی، نو وسیم نه دی تغه کړی، نو مطلب دا دی چې دا دواړه ورنه دي، هوی څوک دی د دوی د جدا کولو کوشش نه کوي.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل وایي کچيري دواړه هیوادونه په صادقانه ډول یو بل ته د ملګرتیا په نظر وګوري نو ټولې ستونزې به هواری شي.
کومه خبره چې دوی کوي هغه دی د یو دواړو هیوادونو د دوستۍ په نظر کې کتلو سره وکړي، دا دې د نفرت خورولو په نظر سره نه کوي، خو نه پوهېږم چې دوی ولې داسې د نفرت ټکی ځان ته غوره کړی دی چې همداسې نفرتونه خورېږي. نو زموږ نه دا دوی نه دا خواست دی چې ځان ته د مقصد دوستي وټاکي تر څو د نورو نړیوالو هېوادونو د دې ته ونه هڅېږي چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، یا د دوی په دغه باندې ضد استعمال شي، او یا دلته لاسوهنه وکړي او د هغوی په ضد باندې استعمال شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د پاکستان تاجرانو هم په پېښور پریس کلب کې له چارواکو د تورخم او چمن د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې شوې. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو.
کې نولس کاله وروسته سر لنن کورشمیرنه او سرشمیرنه پیل شوه چې د مای میاشتې تر 15 مینیټې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر مذهبي ازادۍ باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځغونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې ټولنیزو رسنیو له بیپانو څخه د مقدساتو د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي تېر ورځ په خبر رسوي بیان کې همداراز ویلي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړل سي چې داسې مواد خپروي. د افغان کډوال د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټران تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانیستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي مناخیل مشال رډیو ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی چې نه یوازې کاروباریان ته زیان اړولی بلکې هم ولس یې هم ډېر زیات اغېزمن کړی دی. افغان او پاکستاني چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي ترنګلتیا او پاړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. یو راپور چې نن خپور شوی وایي په شام کې له 2018 کال راهیسې د جنګي جرایمو د عملو له کبله څه باندې 800 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راپور چې په لانسټ میډیکل جورنال کې خپور شوی وایي ډېر روغتیایي کارکوونکي په روغتونونو د بمباریو، ډزو، شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه حکومت پلو ځواکونو ترسره کړي وژل شوي دي. اروپای ټولنې تېر ورځ په شام کې د بشر الاسد حکومت پر ضد مظاهرو د پیل د شپږم کالیز په درشل کې د جګړه ځپلي هیواد ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. او په هندستان کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه کې افغانستان بیټینګ کوي او تر دې دمه یې په 43 اوورونو کې 203 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاس ورکړي دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سمته استاد پاکستان د کورنۍ ورسپانو غټکی احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په غونډه کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد د تیزولو فیصله وکړه شو. ورسپانه لیکي چې ملک نه د ترهګرۍ او فرقایزي سخت دریځي ختمولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره د قومي اکشن پلان منځوري ورکړه او هیله لرله کې دا چې په دې عمل درآمد سره به د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړي شي، خو داسې ونه شو ځکه چې د دې پلان په ځنو نکاتو تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه ساتل د حکومت لومړی ترجیح په کار ده او دې لپاره صرف فوج او نورې امنیتي ادارې په حرکت کې راوستل کافي نه دي، بلکې معاشي او معاشرتي حالات ښه جوړول هم ضروری دي، لکه د ملک نه د کرپشن خاتمه کول، غربت ختمول، نسلي او مذهبي امتیازات ختمول، هر یو تن ته فوري انصاف ورکول او اولس ته د تعلیم او صحت اسانتیاوې ورکولو سره سره د روزګار موقع زیاتول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ لپاره دي چې د ټولو معاملو طرف ته د خصوصي توجه ورکړي او دا د امنیتی پالیسۍ برخه وګرځوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې په پنجاب کې د پښتنو مزدورانو، زده کوونکو او ځایي اوسیدونکو خلکو په زورولو او د دوی په نیولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د پښتنو په ضد په منظمه توګه شوو کاروایانو خلاف د عدالتي پلټنو د لارې د ذمهوارو نشاندهي وکړي. کړی شي. ورسپانه لیکي چې رد الفساد اپریشن شروع کیدو وروسته پنجاب ته د کاروبار او مزدورۍ لپاره تلونکي پښتانه او د صوبې په مختلفو سیمو کې میشت پښتانه د پولیسو لخوا د زورولو یو شمیر پیښې رامخته شوې دي چې له وجې پښتانه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د ترهګرۍ له وجې هم تر ټولو زیات پښتانه ځپلې شوي دي او اوس په پنجاب کې د پښتنو سره بدې رویې له وجې نفرت پیدا کولو کوشش روان دی. او دې لړکې چې کله د مختلفو ملت پاله ګوندونو لخوا آواز پورته کړی شو، نو د پنجاب حکومت ځینې وزیرانو د دې د غلط ثابتولو کوششونه شروع کړل. ورسپانه لیکي چې اصل حقیقت ټولو ته معلوم دی، نو دې لپاره د دې معاملې عدالتي پلټنې ډېرې ضروري دي چې حقیقت مخې ته راوړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لخوا لیکل شوی چې پاکستان په اسلام آباد کې تر سره شوی د اټمی وسلو د مخنیوي په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې د نړۍ لپاره یو داسې نظام جوړول پکار دی چې اټمی وسلو غلطو لاسو ته ورنسی. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې د وسلوالو د کوټلو لپاره هڅه کوي، خو د پاکستان او افغانستان ترنګلې اړیکې دغه هڅې بریالۍ لیتوب ته نه پرېږدي. د دواړو لیکنو مهمې ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې که څه هم ایټمی وسله لرونکي پاکستان او هند د ایټمی وسلو د نه خورولو لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو تېره ورځ پاکستان ژمنتیا څرګنده کړې چې هغه هیوادونه چې ایټمی وسله نه لري هغوی به د دغه ټکنالوژۍ ترلاسه کولو نه منع کولو کې لا زیاتې هڅې وکړي. د ایجنس په خبره پاکستان د ملګرو ملتونو د هغه دیارلس کاله زوړ قرارداد لاسلیک کوونکی دی چې پکې ویل شوي وو په نړۍ کې به ایټمی وسلې او نیوکلیایي مواد نه خورول کېږي. په دغه قرارداد کې په خاصه توګه په دې خبره ټینګار شوی و چې دا نیوکلیایي مواد او وسلې د وسلوالو لاستور نشي. کو دا جانس په خبره پاکستان په دې لړکی کوم خه مازی نه لري، ځکه چې دغه هیواد د ایټمی پروګرام خالق ډاکټر عبدالقدیر خان باندې تور پوره شوی و چې شمالي کوریا ته یې ایټمی وسلې په پټه ورکړې وي. اجانس زیاتوي چې د ایټمی وسلو په اړه په اسلام آباد کې ترسره شوی نړیوال کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امنیتی سلاحکار سرتاج عزیز ګډونوال باندې غږ وکړ چې داسې یو نظام دې جوړ کړل شي چې ایټمی وسلې غلط لاسونو ته لاړې نشي. خو نړیوالې ټولنې دا ویره هم څرګنده کړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو او په خاصه توګه د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ له امله چرته دغه ایټمی مواد او وسلې د هغوی لاسته ورنشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې امریکایي سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم ویلي دي چې په افغانستان کې د موجوده یکسانیت ختمولو په مخه موږ ولې نورو ځواکونو ته ضرورت لرو. خو ورسپانه د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هغه ځکه چې افغان طالبان نور هم خطرناک شوي دي، ورس په ورس خپل ځمکني واک نور هم زیاتوي او افغان ځواکونو ته یې سخت ځاني زیانونه اړولي دي او هغوی ته د ایران او روس ملاتړ په دې مخه ترلاسه دی چې دغه دواړه هیوادونه غواړي امریکا په افغانستان کې ناکامه سره مخ شي. د ورسپانې په خبره دغه سینیټرانو ویلي دي چې د دین علاوه القاعده او حقانی شبکې هم افغانستان کې امریکایي ګټو ته خطرې پیښول جاري ساتلي دي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځان ته داسې پټنځایونه برابر کړي دي چرته نه چې امریکا باندې د بریدونو پلانونه برابرولی شي. خو د دغو ترهګرو ډلو د سرکوبۍ لپاره چې امریکا کومې هڅې روانې کړي دي هغه د مایوسۍ سره ځکه مخ دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه دي او هغوی د پولې هغه غاړه په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او هغوی وجني. د دغو سینیټرانو په حواله ورسپانه دیاتوي چې د دې ټولو خطرو سربیره د پاکستان او افغانستان خراب تعلقات دغه ستونزه لا نوره کړکېچنه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رويټرز خبري ایجنټس ریپورت ورکړی چې دا سشکاري روسي چارواکو خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ پولی ته نږدې په یوه هوایی پوځي اډه کې ځای پر ځای کړی دی. دا رپورټونه تیر ورځ د امریکایي او مصري چارواکو له قوله خپاره شول چې نوم یې نه دی ښودل شوی، خو د روس اطلاعات خبری ایجنټس د هغه هیواد د دفاع وزارت له قوله د لیبیا سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
رویترز خبری آژانس د لیبیا او مصر ترمنځ پولی ته څرمه د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه راپور له مخې داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ سرحد ته نږدې په یوه هوایي پوځي اډې کې ځای پر ځای کړي دي. رویترز خبری آژانس دا خبره د امریکایي او مصري چارواکو له قوله کړې ده چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل سي. امریکایي چارواکو رویترز ته ویلي چې د لیبیا سرحد ته نږدې د روسیې د سرتیرو ځای پر ځای کېدل کېدای سي د لیبیا د یو پوځي قمندان خلیفه هفتار څخه د مسکو د ملاتړ یو برخه وي. بلخوا د مصر چارواکو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یوه 22 کسیزه ډله چې د بې پیلوټ الوتکو ملاتړ هم لري د مصر په سیدي باراني سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې دا سیمه د لیبیا له پولې 100 کیلومتره واټن لري. تر اوسه د روسیې د دې ځانګړي ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. ویل کېږي روسیې د روان میلادي کال په فبروري کې د مصر له یوې پوځي اډې څخه کار اخیستی خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي. د روسیې ایترتاس خبری آژانس د هغې و د دفاع وزارت له قوله ویلي چې دغه راپورونه سم نه دي. ایګور کانوشینکوف ایترتاس ته ویلي لویدیځ رسنۍ د دې ډول بې اساسه راپورونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه تحریک کوي. مصر هم په خپل خاور کې د روسیې پوځي ځواکونو حضور رد کړ. تر دې وړاندې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د یووالي راوستو په برخه کې مرسته وکړي. لیبیا د معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال له مسکو سره نږدې اړیکې درلودې. د 2011 کال په اکتوبر کې د لیبیا د پخواني مشر قذافي په وژل کېدو سره د هغې واد په ډیرو برخو کې بې نظمۍ روانې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راواني تیره هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې راغلی چې هند د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې جنگیدونکو یاغیانو د پخلاینې لپاره یو منصوبه اعلان کړی چې تر مخه دی کوم کشمیریان له جګړې لاس واخلي هغوی به بیا د هند وګړي منل کیږي او مراعات به ورکوي. بلخوا تر دغه پروګرام لاندې هند ته تللي زیاتره کسان تور پور کوي چې هند ورسره هڅه ډول مرستې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس دا ریپورت وايي هند په 2010 کال کې یو پروګرام اعلان کړ چې تر مخه یې د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په جنگ اخته باغیان کوسله کېږي او د پاکستان نه هند ته ورشي نو شهریت به یې بیا پر ځای کړل شي او نور مراعات به هم ورکول کېږي. د دې اعلان وروسته سباندې 300 باغیانو د جنگ نه لاس واخیست او د خپل کورنۍ سره هند ته لاړل خو وايي چې هند ورسره خپل ژمنې پوره نه کړې. یاد خبری ایجنسی ته د پخوانی باغیان ویلی چې هندوی حکومت ورته نه شهریت ورکوي نه سفری اسناد نه یې بچی په سکولونو کې داخله اخیسته شي نه په بانک کې اکاونټ خلاصول شي نه سرکاري نوکری کولای شي او نه کور یا نور جایداد اخیستل شي چې لوجی دوی بیرته پاکستان ته ستنیدلو ته اړ شوی دی. اسوسییټډ پریس ته د شبیر احمد ډار په نامه د کشمیر یو پخوانی باغی وویل په پاکستان کې یې لور د میډیکل یا طب تعلیم کاوه خو چې د یاد پروګرام لاندې هند ته منتقل شو نو اوس یې لور ته په تعلیمي ادارو کې داخله هم نه ورکول کیږي. بلخوا هندي حکومت وایي دوی د دغه پخوانی باغیانو لپاره هند ته د ستنېدلو درې لارې ټاکلې وي او چې کوم کسان له دغه پرته هند ته ورغلي هغوی سره مرسته نه کوي. داراز د هند تر انتظام لاندې کشمیر وزیراله میرمن محبوبه مفتی وای کوم کسان چې د حکومت لخوا د خودل شویو لارو نه بغیر هند ته داخل شوي هغوی د دغه پروګرام برخه نشي جوړېدلې. اسوسییټډ پریس لیکي چې زیاتره پخوانی باغیان د نیپال د لارې هند ته ستانه شوي او وای چې که حکومت دوی د پخلاینې د پروګرام لاندې نه قبلول نو دغه حیوانات ته د ورتللو اجازه یې ولې ورکوله. دا راز هند ته په ورغلي پخوانی باغیانو کې د سید بشیر بخاري نوم یو تن یو زوی او پنځو لونو ته د دوو کلونو د منډو ترلو باوجود په سکولونو کې داخله نه ورکول کېده او نه یې د هند شهریت ترلاسه کړو چې بیا یې د مایوسۍ په حال کې ځان ته اور ولګوو او مړ شو. د نوموړي کورنۍ وای زر تر زره پاکستان ته ستنېدل غواړي.
مشال استاد ته د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق ویلی دی چې جمهوریت د یو بل پر ضد د جګړې درس نه ورکوي او ټول اخلاقي اختلافي مسلې باید د خبرو اترو له لارې هوارې کړل سي. نوموړي د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د آسیایي پارلمان د غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې کړې ده. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
دغه غونډې ته د خطاب په وخت د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې موږ نه د خپل سیمو مسلې هوارول لپاره به د مذاکراتو لار خپلول وي.
نن په نړۍ کې د ایشیا سیمه د ټولو زیاته ګډوډۍ سره مخ ده. د مشرقي وسطا د بحران نه واخلې د وسلوالې ډلې داعش او د جنوب مشرقي ایشیا خپل منځي شخړې زموږ مخې ته چیلنجونه دي. خدا هیرول نه دی پکار چې جمهوریت د یو بل پر ضد جنگ نه کوي.
هم په دې موقع د ایشیا پارلمنټري اسمبلی ډیپټي سیکرټري جنرال ډاکټر علي خورم اوویل چې د ایشیایي پارلمنټ د جوړولو مقصد په مشترکه چیلنجونو قابو موندل دي.
د ګلوبلایزیشن په نړۍ کې ایشیا د مختلفو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او په خاصه توګه د سخت دریځۍ د ننګونو سره مخ ده. په دې چیلنجونو مخنیوي لپاره موږ لبا په خپل مثبت تشخص زور ورکول وي، نه چې څوک وویستل شي او یا پرې تور ولګول شي. منګل په داسې طریقه د خپل ایشیایي تشخص یا د شناخت جاج اخستلو ضرورت دی چې هغه د یو اجتماعي حل، مختلفو کلتورو او د ګډون لپاره ګټور وي.
په دې موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی وینا و چې د هر سیمې غونډې ایشیا ته هم د مسلو مخه ده، خو د جمهوریت هوسندار چې د دې هوارې په مشترکه توګه لټول کیږي. د لړکی د بهرنو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای
ایشیا کې دا پروسس اغونه طاقتور نو څنګه یورپ کې دلته مشکل ښکاری چې اغونه زر پارلیمنت جوړې دي شي. دلته د ایشیا کې دنه چې کم ریجنز دی لکه سارک ساوث ایشین پارلیمنت هم مکمل نه دی جوړه کې هند او پاکستان نور سارک ممالک چیلی آغا یرغمال ساتلی دی آگی چی دی جو خبرو اتر تا نپری دی مغاتا دیر زیاد مشکل اخکاری دیر که دیشی وقت بالی چی دیتا ستا پرما
دی ایشیایی پارلیمنٹری اسمبلی چکا نول سوانه نویم که دی ایشیا دا پارلیمان غڑو پا مشوره جوڑا کرشی و مقصد یه امن او ترکیتا و دا ورکول دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان د هغو افغان کډوالو لپاره د پېښور په پاسپورت دفتر کې د ویزی غزولو عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دي. د پېښور پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې دوی د افغان وګړو په ویزو کې د 15-40 ورځو توسیع کوي. نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
په پیښور حیدآباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پیښور په پاسپورت دفتر کې ډیر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. دوی وای په لویو قطارونو کې ولاړ دي او پولیس یې زوروي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. د پیښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي:
کار خو روان ده، خو موږ سار جمع سبې راغلي لو، اوس می لاګ موږ ګیټ تم لا یو سو نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي، خو واشتي والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل:
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي، سهار د مانځنه پاس دا ټول خلک دلته وراره او دومره بې عزتي او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپاو کوي یا خورجی وای دا ګیټ خلاص کړي چې دا خلک لار سي بس دي نور، و دومره بې عزتي خو بس دي.
او یو بل افغان وګړی سمر ګل وای:
ډیر زره 15000 کسان تورخم تلاړو، تورخم کې مشپې وکړلې ته تورخم خلکو او انت خو ډیر زخمیان شول او خلک ټیل مال ټیل شو، خروج دخول نه لګیدا او ډیر وخت انتظار مونږ وکړو. بیا په سبا باندې مونږ غاړو والا په 2000 روپے واپس بیرته تراوړلو.
د پیښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټی ډایریکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 15 ورځو توسیع ورکوو چې هغوی پر پاکستان کې پاتې شي چې ترڅو دغه د تورخم دروازه نه وي خلاصه. دلته ډیر رش دی او اوس د مارچ 14 نیټې نه افغان وګړي په مردان، بنو سوات او ابټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسیع کولای شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دی وی چې د فبروري 18 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د شاعر، لیکوال او انځورګر غنی خان دی پټان کتاب پښتو ته ترجمه شوی دی. دا کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکی وایي چې باید هر پښتون د کتاب ولولي او د خپل ټولنې په شو او بدو خبرو ځان پوه کړي. په دې اړه تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکی په ټکی پښتو ته ژباړل شوی دی. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې میشته ثوابی یو اوسیدونکي خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوی دی، خو دوی ټکی په ټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوی هغه سی وړاندې کړی دی.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي. دا غي متن چې کوم ده دی یوه ژبه نه بلې ژبه ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی، دا لږ ګران ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو ادبیاتو کې. بیا هم دا ترجمه ما ټک پټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبی رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راوړلې دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینې ښې او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړې دي. دی پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوهې پوهی په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمی هلو ځلو کار کوي. د پوهی ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اگیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کوم ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقار نه خوښي، نو دا خو لکه مطلب په کومیډي کې او داس په خندا کې ډېر ښکلی خبره ښکاري، خو دا زمونږ د معاشره ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زمونږ کسبګر دی موږ هلته ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زمونږ ذهن ته را سوچ راغی چې را دا کتاب چې کوم دی دا د دې دا چونکې پښتون لیکلی دی او بیا داسې دی چې کوم مسلې دي هغه باقي زمونږ په معاشره کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کوم دی دا موږ پاره نیت باندې چاپ کړو.
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دی او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي د پریمایندې. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستې دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړې دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
د فکر دا دی چې د انګریزي ژبه اول خدای چې خلي کړي را چې زما یو خیال زما یاد شي چې په 1902 کې په خبرې یونیورسيټي کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیات او ویل نو زمونږ یو انګریزا پروفیسور وا یو ځل هغه زمونږ په ټیم کې کلاس کې وي چې کاش دا څنګه انګریزي ما هم د کله شي کوم شي کوي خان د کله انا خبردار چې دې کې او د جبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند بارا کې په کې دی وی دلچسپ خبرې ویل شوی دی. یو ځل دا سیمینار کې ما مخاطب وې دا چې هغه پکې غنی خان هم ناشته دا په ځان کې ما ویل چې ما چې دا د پټان دا چې ویل چې غنی خان انګریزي کې تقلې کړي لکه پښتو ته پښتو انګریزي کې ولیکي.
لیکوال، انزورګر او شاعر غنی خان په دې پټان کتاب کې د پښتنو لزاړه ټوپک او نوې میرمنې سره مینا، د خپلې ځمکه سره مینا، د موسیقۍ سره مینا، خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړی دی. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغه پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند د تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نوې معلومې. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنګ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون یم، خو مې تش ژوندونه خوش مار تقار شي. داستا غوند دل براو دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہائے ہائے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری سوچ داستا غوند دل براو دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہائے ہائے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری شرا او شرا لری پزړه بنه نوی پر هر لری ہے ہے پزړه بنه نوی پر هر لری شکرا شکرا لری پزڑ بنہ نوی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہ نوی پر ہرا لری سرا سرا لری بزڑ بنہ نوی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہ نوی پر ہرا لری سوکھ چ داستا گندے دل براؤ دل برا لری بزڑ بنہ نوی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہ نوی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہ نوی پر ہر لئی